ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಗ್ರಾನ ಓರಿಜಿನ್ ಕೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಜರತ್ ವಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಉಲ್ಲಸಂ ದ ನವೆಂಬರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿ ಪಾಳ ಸಮ ನೀಟದ ದ ವಕ್ಫ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿದ ಸಹಾರ್ ಶ್ಪಕ್ ಪಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಪಿ ನಿಮಿ ಬಜೀದಿ ಅವು ದಲ್ತಾ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ಶೋರೋ ರಸ್ದ ಅವು ದ ಶ್ಪಿ ಅತ್ತ ಬಜೀದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರವಾನ ಕಿ ದರ್ತಜ ಅದ್ನಾನ್ ರಶೀದ್ ಹರ್ ಕಲೆ ವೇಮ್ ದ ಟೋಲು ನಾ ಅವಲ್ ಉಳಾಂದಿ ಕವು ದ ಖಬ್ರನೋ ಸರ್ ಟಕಿ پاکستان کی د سین صوبی حکومت د ترهګرۍ په اړه اتیش نوی مقدمه فوزی عدالتونو ته لیږلې دي. افغانستان نه د امریکا تلونکي سفیر وای د دغه هیواد لپاره د وایټ هاوس نوی پالیسی یو لوی بدلون دی او هلته به اوس تر هغې پورې همکاري کوي تر څو چې هدف نوی ترلاسه شوی. صدر ټرمپ وایي د نورو وختونو په پرتله اوس امریکا نړۍ کې د یو مضبوط هیواد په توګه ولاړ دی. هغه وایي د چین صدر زی جی پینګ شمالي کوریا د چین لپاره هم لویه خطر ګڼي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. پاکستان کې د سین صوبی حکومت د ترهګرو په اړه اتیش نوی مقدمه فوزی عدالتونو ته لیږلې دي. دغه فیصله صوبایي اپیکس کمیټې کړې ده چې مشري د سین وزیر اعلی سید مراد علی شاه کوله. دغې نه وړاندې د وفاقي کورنو چارو وزارت د سین صوبې لس نورې مقدمې د ترهګرۍ پر ضد جوړ پوځي عدالتونو کې د اورونو لپاره منظورې کړې وې. یاد دې وي چې په هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد نیشنل اکشن پلان اعلانولو وروسته صرف په سین صوبه کې 1500 نه زیات ترهګرو ته په عدالتونو کې سزا اورولی شوې چې پکې څلور نوي د مرګ سزاګانې هم شامل دي. د پاکستان ملیشیا ځواکونه وایي د شورو په ورځ یې د تورخم په پوله افغان پوځي ذبیح الله د افغان چارواکو ته سپارلی دی. دغه پوځي یو میاشت وړاندې په خطا د پاکستان خوا ته اوښتی و. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دغه موقع د پاکستان ډلې مشر د اف سي ځواکونو کمانډر کرنل فرخ همایون او د افغانستان د ډلې مشر کرنل نثار کوله. د پاکستان عسکرو دغه پوځي په داسې حال کې افغان چارواکو ته حواله کړی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې د تاو تریخوالي ښکار دي. افغانستان نه د امریکا تلونکی سفیر وایي د دغه هیواد لپاره د وایټ هاوس نوی پالیسی یو لوی بدلون دی او هلته به اوس تر هغې پورې همکاري کوي تر څو چې هدف نوی ترلاسه شوی. هیوګ گو لورینز تیر یو کال نه هلته د سپیر او د هغې نه وړاندې د یو مرستیال سپیر په توګه خپله دنده ترسره کوله. هغه د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي د صدر ټرمپ دغه پالیسی چې د وخت او د حالاتو مطابق عملیات وشي دا به ډیر ګټور نتیجې ورکړي پر ځای د دې چې یو اعلان شوی تګلار وي او دښمنان د هغې د ناکامۍ او یا د خپل بچاو لپاره منصوبې جوړوي. د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې یو پولیس افسر محمد الیاس او د هغه میرمن یو ورور په ډزو وژل شوي دي. دغه پیښه د شورو په ورځ ماښام ناوخته رامنځته شوي. تر اوسه د دغې حملې ذمواري چا په خپله غاړه نه ده اخیستي خو حکومتي مامورین په سیمه کې د تشدد پړه په بیلتون خوخو بلوچ وسلوالو او تندروه مذهبي ډلو اچوي. تیره هفته هم د بلوچستان اډیشنل انسپکټر جنرل حامد شکیل او دوه نور پولیس افسران په کوټه کې وجل شوي وو. سر ټرمپ وایي د نور وختونو په پرتله اوس امریکا نړۍ کې د یو مضبوط هیواد په توګه ولاړه ده. ښاغلی ټرمپ دغه وینا په وایټ هاوس کې د ایشیا 15 هیوادونو د سفر وروسته کړي. هغه وایي د چین صدر زی جی پینګ شمالي کوریا د چین لپاره هم لوی خطر ګڼي او دا منی چې جمود په جمود وړاندیزونه د عمل وړ نه دي. د هغه اشاره هغه وړاندیزونو ته وه چې شمالي کوریا به خپل ایټمي پروګرام وتړي که امریکا د جنوبي کوریا سره خپل پوځي مشکونه ختم کړي. د فرانس صدر ایمانوئل مکرون په اروپایي هیوادونو باندې ټینګار کړی چې پیرس کې شوي ملګري ملتونو ماحولیاتي تړون لپاره دې پیسې ورکړي او هغه تاوان دې پوره کړي کوم چې د دغې تړون نه د امریکا د وتلو وروسته پیدا شوی. ښاغلی میکخوان د دغه غوښتنه په جرمنی کې د اروپایي هیوادونو مشرانو او غیر دولتي ادارو نه په یو غونډه کې کړي. په کال 2015 دسمبر میاشت کې د نړۍ 196 هیوادونو د ماحولیاتي تړون باندې رضا شوي وو چې پکې د امریکا پخوانی صدر اوباما هم شامل وو، خو اوس صدر ترامپ د دغې لوازنامې نه د وتلو فیصله کړې. ښاغلی میکخوان په هیوادونو باندې غږ وکړو چې د توانایي نوي لارې خپلولو لپاره دې کوششونه تیز کړي. د هغه په وینا فرانس به د کال 2020 نه وړاندې د کویلي د کارخانې وتړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ډیوا ریډیو ته غوږ یاست. تاسو خبرونه اوریدل او اوس راځو د رپورټونو اړخ ته. د ټول ناول وړاندې کوو د پاکستان د سند د صوبې په اړه باندې په چرته چې فیصله شوې ده چې آتش نوی مقدمې به فوځي عدالتونو ته لیږل کیږي. د دغې تفصیل نور سره زمونږ همکار وکیل خان یې په دې رپورټ کې راکوي.
د ترهګرۍ سره تړلې د آتش کیسونو پوځي عدالتونو ته د حواله کولو دغه فیصله تیر ورځ د سند صوبایي حکومت لخوا د اپیکس کمیټې د غونډې په مهال شوې. د دغه غونډې مشري د سند صوبې وزیر اعلی سید مراد علي شاه کوله چې پکې د صوبې په لارو کوڅو کې د جرمونو یعنی سټریټ کرایمز، په زور د ځمکو د قبضه کولو او سرکاري ادارو کې د ګوست نوکرو په شمول یو شمېر موضوعاتو باندې بحث وشو. په یاد غونډه کې د صوبایي وزیرانو په شمول د سند صوبې د پولیسو مشر اے ډي خواجه، د کراچۍ کور کمانډر لیفټنر جنرل شاهد بیگ مرزا، چیف سیکرټری رضوان میمن، ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد سعید او نور والا چارواکو برخه واغسته. په دغه موخه کمیټې ته ویل شول چې وفاقي داخله وزارت د وړاندې څخه لس کیسونه پوځي عدالتونو ته د لیګلو منظوري ورکړې ده. د کمیروستو چې د سند اپیکس کمیټې قانوني پینل د آتش نورو کیسونو پوځي عدالتونو ته د لیګل وړاندیز کړی دی. کمیټې د وړاندیزونو منظوري ورکولو سره داخله وزارت ته د کیسونو پوځي عدالتونو ته د لیګلو امر کړی دی. یاد دی وی چې په هیواد کې د ترهګرو پر ضد نېشنل اکشن پلان وروستو صرف په سند صوبه کې 1500 نه زیات ترهګرو ته په عدالتونو کې سزا اورول شوې چې پکې 490 د مرګ سزاګانې هم شاملې دي. په دغه غونډه کې په لویه کچه د بحث موضوع په لارو کوڅو کې مخ په زیاتې جرمونه وو. د سند وزیر اعلی کمیټې په غړو په صوبه کې د لارو کوڅو جرمونو ختمولو لپاره د یو مضبوطې ستراتیژۍ خپلولو لپاره زور ورکړو. د کمیټې غړو د یادو جرمونو معاملات د اپیکس کمیټې په دایره کې راوستلو باندې د رضامندۍ اظهار کولو سره پولیسو او رینجرز ته په جرمونو کې ککړو ډلو پر ضد د هدفي عملیاتو پیل کولو امر هم وکړو. په دغه موخه وزیر اعلی ته وویل شول چې د سند صوبې های کورټ ستر قاضي څخه په سنگین جرمونو کې ککړو قیدیانو کیسونو بدین ته د منتقل کولو خواست شوی دی چې مقصد یې د حکومت لخوا د دغه قیدیانو د کراچۍ څخه نورو جیلونو ته منتقل کول دي. یاد دی وی چې د کراچۍ په مرکزی جیل کې د نورو قیدیانو زی ختم شوی چې لوجی یې ډیر قیدیان د صوبې نورو جیلونو ته لیږلی شوی. صوبایي حکومت دا ګام د جون په میاشت کې د غیر قانون ګرځول شوی لشکری جنگ ویډلې دوه ترهاګرو د سنټرل جیل نه د تختیدو وروستو اغستې. د دغې غونډې پر مهال کمیټې ته وویل شول چې د سند پولیسو مشر د مدرسو د رجستریشن جوړولو او سارنې لپاره یو قانوني مسوده تیار کړي کمه چې د سند تعلیم او کاف محکمو ته لیږلی شوی. وزیر اعلی اے ډي خواجه ته مسودې ته زر تر زر ختمی شکل ورکولو امر وکړو چې د منظوري لپاره د سند اسمبلی ته وړاندې کړي شي. د دین علاوه د سند صوبې داخله وزارت د کراچۍ ښار سیف سیټي په نوم پروژې د نگرانۍ په خاطر کمیټې جوړولو لپاره د پاکستان رینجرز استخباراتي ایجنسو او آی جی پولیس نه د نامزدګۍ لپاره نمونه وغوښتل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ډیوا ریډیو ته غوږ یاست. تاسو د کراچۍ په اړه باندې د سند صوبې د په اړه باندې د وکیل خان رپورټ اوریدلو. هم په کراچۍ کې نن سبا چې د سیاسي حل ځلې روان دي، هم په دغه اړه باندې یو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوو.
د مهاجر قومي مومنډ او بیارستو د متحده قومي مومنډ په نوم د کراچۍ د مهاجرو د سیاسي پارټۍ د حکومت په دور کې یو ځوان عمرتن مصطفی کمال د کراچۍ د میئر په حیثیت کې د خپلو کامیابو کارونو په وجه لویه نامه پیدا کړله. خو د وخت تېرېدو سره سره مصطفی کمال خپله پارټۍ کې د کمال د سطحې نه زوال ته راپرېوتو او د ایم کیو ایم بانی الطاف حسین سره سنګین اختلافات راپورته شول. سموده په جلاوطنۍ کې د تیرولو وروسته مصطفی کمال د ایم کیو ایم د زوال په ورځو کې ناڅاپي د کراچۍ په سیاسي پرده راښکاره شو. راتلو سره د ایم کیو ایم د جملو مشرانو او خصوصا د الطاف حسین خلاف ډیر ډاډه بد رد ویل شروع کړل. لږې ورځې پس د په ایم کیو ایم کې ځان له د پیدا کړو خپلو ملګرو په مرسته د پاکستان سرزمین یا د پی ایس پی په نوم د نوي سیاسي پارټۍ جوړولو اعلان وکړو. د ایم کیو ایم د بانی الطاف حسین د پاکستان مخالفه بیانونو په جواب کې د مصطفی کمال د سختو او د سپورو ستو بیانونو په وجه د کراچۍ په مهاجرو کې او په ایم کیو ایم کې پاکستانیت عقیده لرون کی مصطفی کمال سره ملګری شول او دا شان د پی ایس پی پارټۍ په کراچۍ کې خپل خپي مضبوطول شروع کړ. بلخوا د الطاف حسین د پاکستان مخالفه بیانونو له سبب د هغه نږدې ملګری اغنه په جدایۍ مجبور شول او دا شان اغوی د ایم کیو ایم د پاکستان د بیرغ لاندې خپل کراغون شول. هر کله چې د الطاف حسین پارټي اوس د ایم کیو ایم لندن په نوم یادیږي. په تیرو ورځو کې د الطاف حسین ایم کیو ایم نه بیل شو مشرانو د ډاکټر فاروق ستار په مشرۍ کې مصطفی کمال سره په یو شریک اخباري کانفرنس کې د دواړو پارټو د یو کولو اعلان وکړو. خو دواړو غاړو ته د مخاوریزو ممبرانو د خفګان له سبب دا اتحاد ډیر در ختم شو او مصطفی کمال یو ځل بیا په یو بل د تورونو لګولو بیانونه شروع کړي دي. خو دا ځلې د پاکستان په اسټبلیشمنټ سنګین تورونه پوری کړي دي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې ډان اخبار د اسټبلیشمنټ په حق له د مصطفی کمال په ورکړي بیان یو تجزیاتي اداریه لیکلې ده. د اداریه سرخط دی په سیاست کې بې بلنی مداخلت. د اداریه په سر کې لیکلی شوی دی چې په مصطفی کمال باندې سیاسي میدان ته دراکوزیدو او بانی ایم کیو ایم الطاف حسین پسې د بد ورځو ویلو د لومبۍ ورځې نه د سیاسي ګروګانو دا پوخ یقینو چې دی د اسټبلیشمنټ سړی دی. خو ایم کیو ایم پاکستان سره د اتحاد ختمېدو نه پسې په لومبي بیان کې د سیاسي ګروګانو د دې باور تصدیق کړی دی چې فاروق ستار ډلې سره د ده اتحاد اسټبلیشمنټ کړی و. اداریه زیاتی چې د بدقسمتۍ نه د پاکستان ځینې غیر جمهوری خلک جمهوری عمل کې د اسټبلیشمنت مداخلت ضروری ګڼي. بلکې د دې قسمه خلکو سیاسي طبقه هم په سیاست کې د اسټبلیشمنت په مداخلت خوشاله دي. اداریه لیکي چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې په جمهوری عمل کې د غیر جمهوری قوتونو مداخلت ښکاره شوی دی. خو دا لا نه ده معلومه چې د جمهوریت د تالا تر غږولو په عمل کې د مصطفی کمال په شان د سیاسي میدان نور څومره او کم کم لوبغاړي برخې اخیستو ته تیار دي. ډان لیکي چې پاکستانی سیاست کې خپه ډاډه زړه د غیر جمهوری قوتونو مداخلت د پاکستان د دوو لویو سیاسي پارټو د پاکستان مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ د خلو بندولو له سببه ممکن ښکاري. د نون لیگ ځینې وزیران کراچۍ کې د اسټبلیشمنټ د مداخلت ذکر کوي. دغه شان د پیپلز پارټۍ یو څو خلوورو مشرانو هم سیاست کې د غیر جمهوری قوتونو د مداخلت غندنه کړې ده. خو په دې دواړو پارټو کې مجموعي لحاظ سره د دې غیر جمهوری عمل خلاف د خاموشۍ مطلب دا اخیسته کیږي چې د دې دواړو پارټو زیاتره نامتو سټې په سیاست کې د دې ناولي مداخلت په حق کې دي. ډان اخبار خپله اداریه په دې تجزیه ختمه کړې ده چې عام انتخابونه رانږدې دي. خو د ملک د ټولو نه لویه سیاسي پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مملکتي ادارو سره او د پارټۍ دننه اختلافاتو کې راګیره کړې شوې ده او هم دې سیاست کې د غیر جمهوري قوتونو مداخلت ته لار اواره کړې ده. خو د دې ناوړه مداخلت ګناهګارو له په دې هم ځان پویول پکار دي چې غیر جمهوري سیاست پخوا هم ناکامه شوی دی او مستقبل کې به هم ناکامه کیږي.
زمون اوریدن کو تاسو ډیو رډیو ته وګه یو تاسو زمون په مختلف رپورټونو او پروګرامونو کې اوریدل بي چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره یو نوی تګلار اعلان کړی دا چې مقصد یې په هلته کې امن راوستل او ترهګري ختمول دي. په دغه اړه باندې د افغانستان کې د امریکا تلونکي سفیر وای د دغه هیواد لپاره د وایټ هاوس نوی پالیسی یو لوی بدلون دی او هلته به وستر هغه پوری همکاري کوي تر څو چې هدف نوی ترلاسه شوی. نور تفصیل سره پرې غاکل باندې زمونږ همکار زید خاټک تاسو ته په دې رپورت کې درکوي.
افغانستان کې د امریکا رخصتیدون کې سفیر ویلي دغه هیواد لپاره د امریکا نوې تګلاره په دې لحاظ ډیره مهمه ده چې وایي دغلته به تر هغې موجود وي تر څو یې هدف نوی ترلاسه کړي. د امریکا سفیر هیوګو لورینز چې د سفیر په حیث یې یو کال تیر کړو او دین وړاندې کابل کې د امریکا سفارتخانی دویم مهم چارواکی وو. سفیر هیوګو وایس اف امریکا افغان څانګې ته کابل کې ویلي داسې یو تګلاره چې پکې نیټه ټاکلې شوې وي دښمن ته ډېرې اسانتیاوې ورکوي چې هغوی وپېژني بل ګام به سوي. د ویلي د صدر ټرمپ دا نوې تګلاره دغه صورت حل لپاره غوره لار ده. د سفیر هیوګو دغه خبرې تایید د افغانستان انتظامی مشر عبدالله عبدالله هم کړې. ښاغلی عبدالله عبدالله د وایس اف امریکا مرکزی دفتر کې د وایس اف امریکا مدیرانو او خبریالانو سره خبرو کې ویلي یو خاص وخت ټاکلو سره طالبانو او نورو تندرو ډلو ته موقع ترلاسه شي چې بس د وخت انتظار کوي او یو ځل بیا منظم شي. عبدالله عبدالله ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت ختمېدو سره د ملیونو خلکو ژوندونه ښه شوي چې هر چا ته بشري حقونه ترلاسه شوي، خو دی وایي امنیتي وضع اوس هم یو چیلنج دی. سفیر هیوګو لورینز ویلي هر څه که طالبانو تیر یو کال نیم کې ځینې سیمې نیولې چې افغان حکومت توجه ټوله خارجیزه سیمو باندې وه، خو سفیر هیوګو وایي طالبانو د خلکو زړونو کې ځای نه دی جوړ کړی. د ایشیا فاونډیشن تازه نظر پوښتنې حواله ورکړه چې وایي یوازې 15% افغان اولس د طالبانو حمایت کوي. ښاغلی هیوګو پاکستان رول هم مهم بللی چې افغانستان کې امن جوړولو لپاره مثبت رول لوبولی شي. سفیر لورینز ویلی طالبانو ته مرستې د گاونډي هیواد پاکستان ناراضي، دا غوی محفوظ ځایونه پاکستان کې دي، دا غوی وسله، دا غوی لپاره ځوانان برتی کول چې مدرسو کې تندره به فکر باندې روزول شوی وي هم دغه هیواد کې کیږي. پاکستان دغه تورونه تکرار سره ردوي، ګنې د ترهګرو پټې ځالې پاکستان کې دي او یادا چې دوی کومې تندره وډلې ته مرستې ورکوي. ښاغلی عبدالله عبدالله هم پاکستان باندې غږ کړی چې دې صورت حال ته په صفا سترګو وګوري. دی وایي د طالبانو موجودګۍ نه جوړې بدمنۍ له وجې نورې ډلې هم د حکومت پر ضد فعالیتونو کې برخه اخلي چې ورسره ګردې خېتې ته خطر جوړ شوی. د ده اشاره داعش یا اسلامي دولت نومې تندره وډلې ته وه.
دا ډیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده divaradio@voanews.com. زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی deewaradio@voanews.com. چھ دا سی بے لکھئی voanews.com.
زمون اوریدونکو تاسو ډی ور ډیو ته د واشنگتن خار نه نیک منیغه وګیئ. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ایشیا 15 هیوادونو سفر وروسته واپس خپل امریکې ته راغلی دی. هغه وایي د نورو وختونو په پرتله وس امریکا نړۍ کې د یو مضبوط هیواد په توګه ولاړه ده. هغه نور څه ویلي دي؟ دغه ټول تفصیلات راکوي زمونږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ شروع په ورځ د آسیایي هیوادونو سفر په هکله ویلي دا وخت نړۍ کې امریکا د ټولو وختونو زیاته مضبوطه ولاړه ده. صدر ټرمپ وایټ هاوس کې د 15 آسیایي هیوادونو 12 ورځني سفر وروسته خبریالانو ته د خپل سفر خلاصه وړاندې کړي. د ویلي دا یو تاریخي او ډیر کامیاب سفر وو. دی وایي چې هر چرته دوی لاړل نو قربا هیواد چارواکو ورته ډیر تود هرکلی کړی. د چین، سویلي کوریا، جاپان، ویتنام او فلپائن سره تجارتي پریکړو ترڅنګ صدر ټرمپ ویلي د چین صدر ژی جن پینګ ورسره په دې سلا شوی چې د شمالي کوریا لانجې حل فریز فور فریز یا جمود په جمود نه دی. د ده اشاره هغه وړاندیز ته وه چې شمالي کوریا وایي خپل نیوکلیایي پروګرام به جمود ته راولي که سویلي کوریا او امریکا خپل ګډ فوجي تمرینات جمود ته راولي. صدر ټرمپ ویلي چین صدر دا منلي چې نیوکلیایي شمالي کوریا چین لپاره یو غټ خطر دی. صدر ټرمپ زیاته کړي پخوانی حکومتونو شمالي کوریا سره شوي تړونونه تکرار سره ناکامه شوي دي. د ویلي هر څه که پینکیانګ سره معاملې لپاره ټول تجویزونه په میز پراته دي خو شمالي کوریا سره وخت په ختمېدو دی. تجارت پاړه صدر ترامپ ولی آسیایی هیوادونو سره به خپل تجارتي خساره زر تر زره راکموي. د ویلي د جایز او دوړخیزه برابر تجارت اصول په ټولو منل د آسیایی هیوادونو د سفر یو غټ هدف و. صدر ویلي ناجایز تجارتي حربې چې له وجې د امریکا تخلیقي سرمایه او روزګار پټولی شي به نور نه زغمي. د صدر د آسیایی هیوادونو سفر پاکله ځنی څېړونکي وایي ډېر وخت راسې د صدر ترامپ د حملو هدف چین وو، خو موجوده سفر کې صدر ترامپ د چین صدر ژی جن پینګ سره خبرو اترو په مهال ډېر موضوعات نه دي چیړلي. مثال په توګه څېړونکي وایي د بشري حقونو په هکله کوم بحث نه دی شوی، او شروع په ورځ هم د شمالي کوریا لخوا د بشري حقونو سرغړونې یادونې پرته د بل کوم هیواد نوم نه دی اغستل شوی.
ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د زید خټک رپورټ واوریدلو چې هغه کې هغه د صدر ترامپ او د ایشیا د سفر په اړه باندې تفصیلات درکړو. خو اوس یو بل رپورټ چې په د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون په اروپایي هیوادونو باندې ټینګار کړی چې پیرس کې شوي ملګري ملتونو ماحولیاتي تړون لپاره دې پیسې ورکړي، هغه وایي او هغه تاوان دې پوره کړي کوم چې د دغې تړون نه د امریکا د وتلو وروسته پیدا شوی دی. په دغه اقلا باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
د فرانس صدر ماکرون په یورپي حکومتونو او شخصي ادارو زور راوړی دی چې د موسمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو ساينسي څانګې سره مالی مرستې وکړي. ملګرو ملتونو د موسمي بدلون لپاره یو بین الحکومتي ډله جوړه کړې ده. ښاغلی ماکرون په ملکونو هم غږ کړی چې د توانایي متبادل لارې اختیارولو کار تیز کړي، او زیاته کړې ده چې فرانس به تر کال 2022 پورې په کوئله چلیدونکي بجلیګرې بند
کړي.
مالدار ملکونو خپله تګلاره په نړۍ ورته پلې ده. ماکرون د ماحول لپاره د زیاني ګیسونو په حق له وویل چې د دې نه رامخته کېدونکې تباهۍ په چا ورته پل منه دي. فرانس او جرمني دوه کاله وړاندې د نړۍ د مشرانو لخوا په پیرس کې د صلاح شوي لوزنامې تر مخه د زیاني ګیسونو د کمولو کار کې د ټولو وړاندې دي. د جرمني په بون ښار کې د دې غونډې مقصد همدا و چې د کال 2015 د موسمي بدلون په حقله د لوزنامې عملي کولو لپاره واضح اصول ترتیب کړي. د پیرس تر لوزنامې تر مخه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي لپاره به د کال 1990 د درجه حرارت نه 2 درجه سینټي ګریډه پورې کم ساتي. تر اوسه پورې ترلاسه شوي معلومات ښایي چې د 1 درجه حد پوره شوی دی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټانیو ګوټیرس ویلي دي چې د کیریبین جزیرو کې د روسي سیلابونو تباهي لیدلې ده، او دا یو نښه ده چې د دوی مستقبل به څومره خطرناک وي. سیلابونه، اورونه او انتهایی طوفانونه او سکړې اوس په هر ځای کې زیات شوې دي، او د دې کچه هم سیوا وي. په ماحول کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار هم سیوا شوی دی. موسمي بدلون د دې پیړۍ لپاره د ټولو لوی خطر دی. د افریقایي هیوادونو په نمایندګۍ د ګیبون صدر علي بونګو وویل چې په نړۍ کې زیاتېدونکي کاربن ډای اکسایډ نه رامخته کېدونکي نقصان سره یې هیواد مخامخ دی. سمندر کې د اوبو سطح لوړه شوې ده، او دا د دوی د زراعتو او اولس ته د خوراک رسولو لپاره خطر جوړه شوې ده. مونږ د غره په لمنه کې آباد یو. مونږ په دې امید نشو پاتې کېدلې چې دا سیلابونه به مونږ ته څه نه وایي. شام هم په دې لوزنامه کې شامل شوی دی. د ترامپ انتظامیه د دې مخالفت کې یوازې شوی، خو که هر څه وي امریکا ته به د دې لوزنامې نه په وتلو کې هم کلونه لګي. ماکرون راتلونکې میاشت په پیرس کې یوه بله سرمشریزه غونډه رابلي، او لا تر اوسه یې صدر ترامپ ته په دې کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. واشنگټن بون ته یو وړوکی پلاوی لیږلی وو. وایټ هاوس په رستو کې د تیلو د استعمال د دفاع په حق لا یو غونډه کړې وه. په دې غونډه کې ځینو خلکو د حکومت د تګلارې په خلاف نارې وهلې.
اوس وخت شوې ده د اداري چې د واشنگټن نظر سرګندوي.
د امریکای او د بنگلاديش ترمنځ د ملګرتیا د خبرو اترو د جاري عمل د یوې برخې په توګه د سیاسي معاملو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر تامس ای شینن په تیرو ورځو کې د بنگلاديش د خارجه چارو وزیر شاهد الحق سره په ډاکا کې ملاقات وکړو. دوی د امریکای او د بنگلاديش ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او د توانایي په مدونو کې او د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د موجوده ملګرتیا د نورې زیاتې مضبوطولو په موضوع خبرې اترې وکړي. دوی د قطبي کوریا له خوا په اټومي خطره او بنگلاديش کې روهنګیا مهاجرو له د امریکای په امداد هم خبرې اترې وکړي. د امریکای نائب خارجه وزیر شینن دغه ملاقات کې د پرما د راکین صوبې نه د مهاجرو ورغلی بهیر ته په زړلو یولو د بنگلاديش د حکومت ستاینه وکړه. خاغلی شینن بنگلاديش کې پرتو مهاجرو ته د امداد رسولو دپاره د بنگلاديش د کوششونو هم صفت وکړو. برما کې د برما د فوج او فوج سره د ملشو ورانکارو فراکین صوبه کې په کمشمیر روهینګیا مسلمانانو د خونړو حملو او ظلمونو د لاسه د اگست نه راپدې خواشپګ لکه روهینګیا مسلمانان د برما نه بنگلاديش ته اوریدلی دی. ملګرو ملتونو دا عمل په تاریخ کې د کمشمیر فرقو بیمثله او بدترینه نسل کشی بلل دی. د آبادای پناګزینو او نورو ملکونو ته پکړه د تلونکو خلکو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر سایمن هنشا اوسوس بنگلاديش کې مهاجرو سره او برما کې د خپل کورونو نه بې کوره شو خلکو سره ملاقاتونه کړي دي. خاغلی سایمن هنشا د بنگلاديش د حکومت او د خلکو په دې خبره ستاینه وکا چې د ماجروي په رون تندی امداد کړي دي. د برما حکومت ته پکلک سره ویل دي چې برما کې داسې حالات پیدا کی چې د هغول سبب روهینګیا مهاجر په خپل خوخه او په حیا عزت برما کې خپل کورونو ته واپس شي. خاغلی هنشا زیاته کړلا د ماجرو د واپسې ذمہواری د برما د حکومت ته باید چې برما د ماجرو د واپسې عمل شروع کی او دا خبره یقیني کی چې ماجر په خپل خوخه او په محفوظه طریقه برما ته واپس لاړ شي. امریکا برمانا د تختیدلو روهینګیا مسلمانانو د خیر خیریت په باب لډیره فکرمند ده. امریکای د اگست د 15 تاریخ نه راپدی خو بنگلاديش ته اوړیدلو روهینګیا ماجرولا د انساني خواخوږی د سلويختو ملیونو ډالرو د مالیت امداد رسولې ده. دې سره په کال 2019 کې برما کې د بیکور شوو خلکو او بنگلاديش ته د اوړیدلو ماجرو د پاره د امریکای د ورکړي امداد مالیت 1.4 ملیون ډالرو ته رسیدلې ده. امریکا به برما او بنگلاديش ته وینا جاری ساتي چې د برما د روهینګیا خلکو برما ته د محفوظه واپسې د پاره یو اډانه جوړ کړي. امریکای پکلک سره ویل دي چې د انان کمیشن په سفارشونو د زر تر زره عمل وکړي شي. په دې کې ټول راکین صوبه کې ځپلو خلکو ته د انساني خواخوږی د امداد رسیدو د بندوبسونو په حق لا سفارش هم شامل دی. دین علاوه دا سفارش هم په کشته دی چې د روهینګیا مسلمانانو د اړیګړي په معامله کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو قصوروارو ته دی په دې خیال صدا ورکړی شي چې په دې براکین صوبه کې راتلونکي وخت کې د امن او ترقۍ د حالاتو په پیدا کولو کې لاس امداد وشي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.